کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د وژی اسمبلی شلمه د سپتمبر 11مه. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی 21 ګرځنده روغتیایی او د تغذیه ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلب ځپلیو کورنیو او ماشومانو ته روغتیایی خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغېزمنې کړې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه سیلابونو له امله 1490 کسان په شهادت رسېدلي دي او 215 څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2080 کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې 9000 څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چنګاش یا سرطان له لومړۍ د وژی اسمبلۍ تر لسمې پورې بهیدلې چې تر 9000 جریبه زیاته کرنیم ځکه یې هم تخریب کړې ده. نن د سپتمبر 11مه د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ دوی حملې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوي چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوي. درېم الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلورم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل سول او دا حملې د دې سبب سوي د امریکا متحده ایالاتونه د 2000 لومړی میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان د برید امر وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دغه حملو اصلي طرح اوسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې د شمال ختیځ خارکیف سیمې بلاکلیا ښار یې په بشپړ ډول نیولی دی. دغه پوځ ویلي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د عملیاتو ضد اقداماتو په لړ کې په نورو سیمو کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین پوځ پرون په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین پوځ په بلاکلیا کې عملیات وکړل او پوځیان یې کوپیانسک ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه راز د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي او له لیمان ښارګوټي بهر جګړې روانې دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه یا فاینل مسابقه نن مازیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر 6:30 بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دغو مسابقو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپلې درې مسابقې سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو پاتې سو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه شوه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتي پیښو زیاتېدو د دې شر اوسیدونکو اندېښمن کړي. په غزنی کې طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ د بیا رغونې چارې بشپړې شوې.
فرهنګي ټولنه سمو غزنی کې لرو، هغه ټولنه هغه شاعران او پوهان هغه سیمو د ماڼۍ څنګ کې ځای ورکوو.
نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول چې دغه بریدونه پر افغانستان د نړیوال ائتلاف د برید سبب سو.
په دې کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو پر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډاډ سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل حکومت او وزر ګرځېدلې دي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین پوځ وایي په ځینو سیمو کې پرمختګونه کړي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونې طبيعه هم شرغلست ورزو د راپورونو برخېته. په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتي پیښو زیاتېدو د دې شر اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو له چارواکو او نړیوالې ټولنې د دغو پیښو د مخنیوي او د امن د ټینګښت غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې پرون هم د کابل لویدیځه برخه دشت برچی کې دو جلا چاودنو 15 عام وګړي ټپیان کړي دي. نور حال په دې راپور کې.
بازم شاهد انفجارهای سنگین در دشت برچی بودیم.
دا کس چی د امنیتی ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، پرون شنبه د سپتمبر په 10مه نیټه د کابل ښار دشت برچی سیمه کې په چاودنو کې برسیړان ټپي سوی دی. دغه کس اندېښنه ښیي چې ورځ بلې ته ناامني زیاتیږي.
در دشت برچی د پیش بهار سرا بازم انفجار شده.
موږ بیا په دشت برچی کې په بهار سرا سیمه کې د چاودنو شاهدانو. موږ څو ځلې د دغه ډول چاودنو شاهدان یو. دولت هم هیڅ د خلکو د اندېښنو پوښتنه نه کوي. موږ هم نور د دوی له ډېرو تسلیت ویلو او غم شریکیو ستړي یو.
دا کس چې د ښوونځي زده کوونکی دی وایي تر دې مخکې د کابل ښار دشت برچی سیمې د عبدالرحیم شهید په ښوونځي چاودنه کې هم سخت ټپي سوی و. د دشت برچی سیمې یوه اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته لیکلي چې په دې پیښو کې لس کسان ټپیان سوي. هغه څه چې موږ یې اندېښمن کړي یو دا دي چې وضعیت ورځ بلې ته خرابیږي، خو د طالبانو حکومت بې وسه دی، زموږ د خلکو امنیت نه سي نیولی. دې غلې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د خلکو د امنیت لپاره دی جدي پام وکړي. د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په پرونی دوو بېلابېلو پیښو کې 15 کسان ټپیان شوي دي. ښاغلي زدران د خلکو د اندېښنو په اړه لیکلي، دښمن په قصدي ډول دا عامو هېوادوالو منځ کې انفجار کوي تر څو نړۍ ته افغانستان د یو بې امنه هېواد په حیث ور وپېژني. خو دا زموږ مسؤلیت دی چې د وطن دښمن له پښو وغورځوو چې تر ډېره بریالي سوي یو. د دغو ترسره سویو پیښو پړه تر دې دمه کومې ډلې نه ده منلې، خو تر دې مخکې د کابل ښار په لویدیځ کې په هزاره افغانانو د ډېرو حملو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د کابل ښار ته دشت برچی په ګډون د هېواد په اکثرو هزاره میشتو سیمو کې خونړۍ چاودنې سوي چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د سپتمبر په 9مه د بښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په استولی لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول لګاکي او مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه خودل سوی و. په دغه لیک کې راغلی و چې د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته د داعش ټلې د خراسان څنګه لخوا د افغانستان پر مذهبي اقلیتونو لک تر لګه یو لسخونړی حمله سوی دي.
ومردل چې په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتی پیښو زیاتېدو د دې شهر اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. په دغه چاودنو کې ملکیانو ته هم وخت نا وخت مرګ ژوبله اوړي. خلک د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د دغو پیښو د مخنیوي او د امن د ټینګښت غوښتنه کوي. د پوهنتون له استاد او د سیاسي مسایلو له شینونکي محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په کابل کې ولې امنیتي پیښې زیاتې سوي دي.
په افغانستان کې د یوویشتو ترهګرو ډلو شتون دغه اندېښنې او باورونه زیاتوي چې دوی خپل فعالیتونه باید زیات کړي، او دغه تیر یو کال کې طالبان په دې ونه توانېدل چې دغه امنیتي ننګونې کنټرول کړي. زما باور داسې دی چې دغه ترهګرې ډلې دي او د دوی رقابتونه دي په سیمه کې، او دوی داسې یو مرحلې ته رسېږي چې په عمومي توګه د افغانستان امنیتي وضعیت خراب کړي.
د ځینو حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه مني؟ څه فکر کوي چې نورې کومې ډلې په دغو حملو کې داخلي کېدلی سي؟
په افغانستان کې یوازې داعش هم عملیات نه کوي، دلته ډېر نور ترهګرې ډلې دي لکه حزب التحریر چې هغه بیخي نوم نه اخیستل کېږي، لیکن په ډېر عملیاتونو کې مخصوصا د شمال په برخه کې د حزب التحریر ډله ډېر فعال دی او ځینې عملیاتونه دوی ترسره کوي، لیکن په رسنیو کې د دوی نوم هیڅ نه اخیستل کېږي، سره د دې نه چې نور ترهګر ډلې هم هغوی په خپل عملیاتونو کې زیاتوالی راوستی او دغه عملیات دوی په مختلف ځایونو کې ترسره کوي.
اتمر صاحب، طالبان ادعا کوي چې پر ټول افغانستان کنټرول لري او امنیتي پیښې د دوی په وینا چې خورا راکمې سوي دي. دا ډول پیښې چې زیات وخت یې طالبان د پټولو هڅه هم کوي، څه پیغام رسوي؟
طالبان اوس په یو بنبست کې دي. دوی هغه کوم تصمیم چې د افغانستان ولسته ورکړی و، نړیوال ته ورکړی و چې دوی به امنیت ټینګ کړي په ټول افغانستان کې، دا بریالی نشول، او دغه امنیتی تهدیدونه اوس ورځ تر بلې زیاتېږي. خپله امریکایان هم عملیاتونه کوي او تاسو شاهدان یاستئ چې د ډرون الوتکې په ذریعه باندې دوی په داخل د افغانستان کې عملیاتونه کوي او دغه عملیاتونه د هغوی په خبره په ترهګرو ډلو باندې دي، د هغوی په مراکزو باندې دي. نو دا خپله ښیي چې طالبان په دغه برخه کې بریالي نه دي او دغه ننګونې ورځ تر بلې زیاتېږي.
د پانتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی محمد اساق اتمر وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتنې په غزنی کې طالب چارواکي وای د دې ولایت په مقرب ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان مانی د بیا رغونې چارې بشپړې شوې. دوی وای چې له بیا رغونې وروسته د دې مانی پرانیسته کړي او له دې وروسته به پکې فرهنګي هڅې کیږي. دا هم تفصیل
د غزنی له مرکز څخه کابو 102 کیلومتره لري په مقرب ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان تاریخي مانی د غدرې پوړې زمانی د دغه ولسوالۍ په مرکز کې د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه ختیځ لور ته کابو شپږ نوي کاله وړاندې د وخت پاچا غازی امان الله خان په ځانګړي سپارښتنه د یو لړ مخو لپاره جوړه سوې وه. مورخین وایي دغه ماڼۍ د ډیری سیاسي، ټولنیزو، سیمه ییزو او هر اړخیزو ملاقاتونو، جرګو او مرکو شاهده پاته سوې، خو د وروستیو سختو جګړو پر وخت په دغه تاریخي ماڼۍ کې څو کلونه د تیر جمهوري نظام د ملي اردو سرتیري وو وسېدل. پر دغه سرتیرو به ډیری وخت طالبانو له لورې جګړې کېدې او ځینې وخت به ماڼۍ ته هم زیان اوښت، خو دغه ماڼۍ په 1993 کال کې لا یادو نظامیانو څخه خالی د بیا رغونې چارې پیل او د تیر جمهوري نظام تر نړېدو تقریبا بشپړې سوې او څه برخه یې پاتې وې. چارواکو ویلي وو د دغه ماڼۍ په جوړښت شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت سوی، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ماڼۍ رغنیزې چارې بشپړې سوې دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل تېره ورځ د دغه ماڼۍ پرانستنه کړې ده.
دو ورځې مخکې موږ افتتاح وکوله او موږ به هغه فرهنګي ټولنه چې موږ غزنی کې لرو، هغه ټولنه، هغه شاعران او پوهان، هغه کې موږ د ماڼۍ په څنګ کې ځای ورکوو او هم مقر کې موږ یو کتابخانه لرو، دا کتابخانه دلته نقلوو او د دې لپاره دوه تنه محافظین چې شپه ورځ د هلته واوسیږي که څوک داخلي یا خارجي سیلانیان راځي او له ماڼۍ لیدنه وکړي هغه به هم د ماڼۍ حفاظت کوي، هم به د هلته اوسي.
تاریخ پوهان لیکي د دغه ماڼۍ د بنسټ ډبره په 1015 هجري شمسي کال کې کښېښودل سوه او په څو کلونو کې د وخت نوموتو معمارانو لخوا سرته ورسېده. دا یاد ماڼۍ جوړښت په خپل وخت کې بې ساري او بې مثاله، خو په اوسني وخت کې تاریخي یادېږي. د غزنی ډیری اوسیدونکي او فرهنګپال د دغه ماڼۍ د رغولو او پرانستلو د کارستای نه کوي. لیکوال او د مهالنۍ ومان مجلې چلوونکی سیف الله مفتون وایي اوس باید د دغه ماڼۍ خوندیتوب ته پاملرنه وسي.
دا چې د امان الله خان ماڼۍ چې په مقر ولسوالۍ کې موقعیت لري رغول شوې ده، دا یو ډیر ښه خبر ده. دا هغه تاریخي آثار، تاریخي یادښتونه دي چې زموږ د هیواد، زموږ د مشرانو پیژندګلوي ورسره تړلې ده.
مورخین د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان دغه تاریخي ماڼۍ هغه ځای یادوي چې غازی بله کابله د هیواد جنوبي ولایتونو، هرات او یا هم نورو سیمو ته سفر نه کول. نو په دغه ماڼۍ کې به یې د غزنی ولایت تر څنګ د پکتیا، پکتیکا، زابل، بامیان او نورو څنګلورو ولایتونو له مشرانو سره لیدکات کول او د هیواد د پرمختګ په اړه به یې ورسره مشورې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم یو نړیواله مسأله د اوکرين په خارکیف کې داسې مهال د پرمختګ ادعا سوې ده چې روسیې له دوو سیمو د ځواکونو د وتلو اعلان کړی. د اوکرين پوځ ویلي چې د خارکیف په شمال ختیځ سیمه کې پر بالا کلیه شار بشپړ کنټرول ترلاسه کړی. په جګړه کې د پرمختګ دغه ادعاوې وروسته تر دې کېږي چې اوکرين د همدې میاشتې په لومړیو کې یرغلیز عملیات پیل کړل. اسدالله لودین په سټوډیو کې دا مسله تعقیب کړې، نور جزئیات راکوي.
ډیره مننه د اوکراین پاوز ویلي دوی پر بالاکلیا خار خپل
بیرغ درولی او ځواکونه یې کوپیانسک ته ننوتلې دي. پاوز پرون په خپل ټلګرام چینل ویلي چې ځواکونه یې د سیچیانسک څنډو کې هم ځای پر ځای شوي او د لیمن سیمې ته نږدې هم جګړه روانه ده. اوکراین دغه اعلان وروسته تر دې کوي چې د روسیې دفاع وزارت د اوکراین د یرغلیزو عملیاتو له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره له دوو سیمو د ځواکونو د وتلو خبره کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکو فویلی ځواکونه به یې له بالاکلیا او ایزیوم سیمو څخه وځي او دونسک کې به ځای پر ځای کیږي. کوناشینکو فویلی د اقدام د دې لپاره کیږي چې دوی د ځانګړو پوځي عملیاتو هدف ترلاسه کړي. نوموړي دا هدف نه دی په ډاګه کړی خو زیاته کړې ده چې د ترلاسه کولو لپاره یې اړتیا ده چې د دونسک په استقامت هڅې ګړندۍ شي. د اوکراین پوځ د خارکیف استراتیجیک خارګي کوپیانسک ته د ننوتلو سرتیرو انځورونه هم خپاره کړي او د وطن پالنې شعارونه پرې لیکل شوي دي. د خارکیف سیمه ییزې شورا یوې سلاکارې نتالیا پاپووا بیا پر خپله فیسبوک پاڼه داسې یو انځور خپور کړی چې اوکراینی سرتیری د کوپیانسک په مرکز کې داسې مهال خي چې خپل بیرغ په لاس کې دی او د روسیې سوځېدلې بیرغ تر پښو لاندې پروت دی. کوپیانسک د خارکیف په جنوب ختیځ 160 کیلومتري واټن کې پروت ښار دی چې د اوکراین د ختیځ لپاره د لیک درالیک مرکز دی او د روسیې ځواکونو د لوجستیک لپاره ځانګړی ارزښت لري. دا سیمه پر اوکراین د روسیې د بریدونو په لومړیو کې روسی پوځیانو لاندې کړه. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي ځواکونو یې د یرغلیزو عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه 2000 کیلومتر مربع خاوره آزاده کړې ده. زلنسکی ویلي د روسیې لپاره ښه خبره دا ده چې د جګړې میدان پرېږدي او له اوکراین ووزي، خو د روسیې لخوا له جګړې د لاس اخیستو ښکاره نښې نښانې لا نه دي څرګندې شوي.
نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا هغه بریدونه پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملو سبب سول. هغه وخت هم پر افغانستان طالبان واکمنان وو او ساش کال هم طالبان پر افغانستان ولکه لري. شنون کې وایي په کابل کې د الزواهری وژل کېدو ثابته کړه چې طالبان لا هم د القاعده شبکې سره اړیکې لري. دا هم تفصیل. لنن څخه 21 کال مخکې د 2000 لومړی میلادي کال د سپتمبر 11مه د امریکا متحده ایالاتونو د څو خونړیو حملو په صحنه بدل سو. دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوي چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوي. درېمه الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولاګېده او حمله کوونکو څلورم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کرونده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل سول، خو دا له امریکا 1925 کیلومتر لري له افغانستان سره تړلې حمله وبلل سوې. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمنان و چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه. په سعودي عربستان کې زیږېدلې هغه څوک چې د دغو حملو اصلي طرح وبلل سو. امریکای د ورسپارولو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو د هغه وخت مشر ملا محمد عمر یې له ورسپارولو ډډه وکړه. بلاخره د 2000 لومړی میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10مه د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د پوځي عملیاتو امر وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات دي لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي ولتیا برید وشي.
دغه عملیات د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ د ړنګېدو سبب سول، خو اوسامه بن لادن چې امریکا په پسې وه لا هم له سترګو پناه وو. دې موضوع شاوخوا یوه لسیزه دوام وکړ. اوسامه بن لادن بلاخره د 2011 میلادي کال د مې میاشتې پر 2مه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو.
The leader of Al-Qaeda.
او د القاعده شبکې مشري د دې ډلې دویمه درجه مشر ایمنل زواهری ته پاتې سوه. تر دې پیښې څخه کم 11 کال وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اوسامه بن لادن د ځایناستي ایمنل زواهری د وژل کېدو خبر د پاکستان په ګاونډ افغانستان کې ورکړ.
The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, to kill the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې ایمان الزواهری د جولای میاشتې پر 1 د کابل په یوه کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د پیښه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو د کال پوره کېدو په درشل کې وسوه. د دوحې په موافقه کې له تروریستي ډلو له دې جملې القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدو خبره هم سوې ده. په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي په افغانستان کې د الزواهری وژل کېدو د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې ثابتې کړې.
دا مهال افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی. القاعده شبکه د طالبانو میلمنه ده. په وروستیو کې د الزواهری وژل کېدو دا موضوع ثابته کړه. هغه ته په کابل کې د سراج الدین حقانی تر نظارت لاندې پناه ورکړل شوې وه. د القاعده شبکې نور مشران هم په افغانستان کې دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې القاعده شبکه نن سبا بیرته د طالبانو په یو مټ بدله سوې ده.
که چیرې د القاعده او د طالبانو پخوانی ژورو اړیکو ته وګورو او بیا د القاعده د مشر الزواهری په کابل کې وژل کېدل، هغه هم د ارګ په 300 متره کې په یو مجلل کور کې او تر دې پیښې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې داسې راپورونه خپرېدل چې د القاعده د پخواني مشر او بنسټګر د زوی ملاقات د سراج الدین حقانی سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره، او تر هغه هم وړاندې هغه راپورونه خپرېدل چې د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې د القاعده ځینې تخنیکی کسان د دې سره په چارو کې مرسته کوي. دغه ټولو ټکو ته په کتو د دې کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل مټ او وزر ګرځېدلی دی.
د سیاسي مسایلو شنونکی ثناءالله مخلص وایي د القاعده په ګډون چې له طالبانو سره اړیکې لري، زیاتې افراطي ډلې د استخباراتي سازمانونو د ځینو پټو او ښکاره اهدافو د عملي کولو لپاره رامنځته کیږي.
طالبان او القاعده ډېرې نږدې اړیکې سره لري چې د دوی هغه تمویل او تجهیز او سرچینې ډېر سره نږدې دي، او که ووایي په اصطلاح باندې بېخي فقط لاسونه واغلارې او طریقې بیلې دي، کنې نور لیوا خوره څخه ابوده نه خوري. د هغه سره په څنګ کې دا ټولې ابزاري ډلې دي چې استخبارات استفاده ځینې کوي او د استخباراتي اهدافو لپاره په نړیواله کچه رامنځته شوي دي او لا هم پر مخ باندې روان دي چې تر څو د نړیوال استخباراتي سازمانونو لپاره لا به وکي د غوډ مداخله لپاره زمينه سازي سي او د غوډ اهداف لپاره د ډلې جنگيږي او لا هم جنگ کوي.
د واشنگتن ډي سي د ويلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسيا د برخې مرستيال مايكل کوګلمن ازادي راډيو ته وویل دا سي نشي نسته چې طالبان دي لال قاعده شبکې خپل لار جلا کړی.
The Taliban is not distancing itself from Al-Qaeda.
Taliban la Al-Qaeda shabaki na jala kigi. Ka par Al-Zawahiri hamle ta katana wuklu. Pa targan da malumi gichi da Taliban upoliku ki aga ka haqqani shabaka wa ya bilso la Al-Zawahiri sara bush pali aliki mawujudi li. Au pa kabil ki da aga astugni ta asantia barabara kili wa. Zaka targan da da chi mumkina na da da Taliban upoliku ki de da cha la khabri do au la Al-Zawahiri sara la mrisi prata. نو موله هلته وسیدلی وای
که څم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو کال پوره سوی، خو د نړۍ یو هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا د روان میلادي کال د اپریل پر 14 په یو راپور کې وویل د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 1 له افغانستانه د امریکا د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتونه له هغه تروریستي ګواښ سره مقابله کوي چې تازه سر اوچت کړی دی. د شورا په راپور کې د امریکا د یو اټکل په حواله القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې شول سوي، او راپور وایي چې دغه ډلې له افغانستانه هخوا هم د پام وړ ګواښ رامنځته کولی سي. په تېر حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د القاعده ترڅنګ داعش ډله هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولي.
دغه د وروستي کوم تحولات چې په کابل کې رامنځته شول، زواهری ووژل شو، نو هغه افراطي ډلې چې په افغانستان کې د مختلفو نور اهدافو لپاره دلته موجود وو، که هغه ای ټی ایم ده، که هغه ایمیو ده یا فرضاً لشکر طیبه یا نور ډلې چې کوم دی او هغه مستقیما پاکستان هغه تقویه کوي، نو دې ډلو لپاره هغه پناهګاه اوس مشکله شوې ده او دا ویره ورسره ده چې طالبان په منځ کې که هغه قانی ګروپ دی یا نورې ډلې دي دغه معلومات امریکایانو ته ورکوي او ځکه د دې افراد په نښه کېږي. یو طرف ته پاکستان کوشش کوي ټي ټي پي مشران د منځه ویسي او بل طرف ته امریکا کوشش کوي چې القاعده او دواړو کې سره دې رابطه لري. نو په دې خاطر باندې څه افراطي ډلې چې دي دا به د داعش په نوم یا یو خواته کېږي او د طالب په مقابل کې به خپل فعالیتونه کوي. داعش د په نوم باندې حرکات د طالبانو لپاره او د افغانستان لپاره او منطقې لپاره د اندېښنې وړ دي.
طالبانو په ور ور ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره کوم ارتباط نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا هم باید په سرعت سره ووایي چې اوس د القاعدي تنظیم دلته شتون نه لري او د افرادو په شکل که څوک وي هم په پټو په پنهان ډول باندې هغوی تنظیمي اړخ او تنظیمي سبخه نه لري اوس، او د داعش په وړاندې باندې زموږ مبارزه روانه ده. هغه دومره لوی تهدید نه ده چې د افغانستان له خاورې نه دې چاته ضرر پېږي.
خو په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي چې طالبانو دا ډول ژمنې د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې هم کړې وې. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور له مخې احتمال شته چې د امریکا د ګټو په وړاندې د القاعده شبکې ګواښونه لا پسې پراخ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له خاورې به هیڅ ګاونډي هېواد ته کوم ګواښ نه پېښېږي. شغلی مجاهد په چنګاش یا سرطان میاشت کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې په داعش پورې تړلي درې کسان ووژل شول او 15 تنه نور یې ونیول شول. د دې په وینا دغو کسانو په ورستوي کې د تاجکستان او ازبکستان پر خاورو راکټي حمله کړې وې. په لندن کې د نړیوال ترورزم د چارو متخصص عارف سحر وایي په سیمه او نړۍ کې ځینې سیاسي بدلونونه کولی سي له افغانستانه نویو خطرونو ته زمینه برابره کړي.
پاکستان، ایران، د مرکزی آسیا هیوادونه، د روسیا او اوکراین جګړه، دغه ټول مناسبتونه د افغانستان پر اوضاع شور یا هم برعکس اغېز کوي. پر دې بنسټ په راتلونکي کې په طالبانو کې هیڅ ځواک او اراده نه لیدل کېږي چې له افغانستانه د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د دغو تروریستي تحرکاتو او ویجاړونکو فعالیتونو مخه ونیسي.
خو بیل روجیو وایي دا مهال د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې پرتله واقعي ګواښ القاعده شبکه ده.
طالبان به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې وجنګي شي. دوی دا مهال جنګي شي هم. د اسلامي دولت ډلې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې ځینې حملې کړې. دوی د تاجکستان او ازبکستان په وړاندې ځینې راکټي حملې کړې. خو القاعده شبکه په افغانستان کې خوندي پناه ځای لري. طالبان د دې شبکې د ځپلو لپاره کوم کار نه کوي ځکه القاعده شبکه د افغانستان میلمنه ده. زما پاند دا واقعي ګواښ دی چې له افغانستانه سرچینه اخلي.
اسوشیټډ پریس خبری اژانس د تیر کال په دسمبر میاشت کې د جنرال فرانک مکینزی په حواله چې هغه وخت د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وو راپور ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د غوړو شمیر زیات شوی. خو د دقیق شمیر په باب یې څه نو ویلي. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور له مخې وروسته له هغې چې له بګرام هوایي اډې او پل چرخي زندان څخه په زرګونو بندیان خوشې شول د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د غړو شمیر له 2000 څخه نږدې 4000 ته زیات شو. په دوام راغلي چې په افغانستان کې نورې ډلې هم فعال دي لکه د پاکستاني طالبان غورځنګ یا چی چی پی، د شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي جهاد او ازبکستان اسلامي غورځنګ. د ملګرو ملتونو او امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سلاکار برنټ روبین وایي په افغانستان کې القاعده ته د پناه ورکولو له کبله د طالبانو په وړاندې کوم نړیوال اقدام ممکن نه ورته بریر شي.
The international community would be unlikely to
دا احتمال نشته چې نړیواله ټولنه د افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې کوم جدي اقدام وکړي ځکه سخت اقدامات لوړاندې شوې دي.
چې په ډیپلوماټیک لحاظ د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل، د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کول، او د طالبانو پر حکومت او غړو بیلابیل بندیزونه دي. خو د طالبانو عمده ډیپلوماټیک هدف اوس د شتمنیو ازادېدل، د بندیزونو لرې کېدل، او په ډیپلوماټیک ډګر کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. که دوی د القاعده شبکې مشرتابه ته پناه ورکړي، دغه یو هدف به هم ترلاسه نه کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو ته غوږ یست. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور بستې یا شکستې سکوت اونیس پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی 21 ګرځنده روغتیایي او د تغذیه ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلب ځپلیو کورونایو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یو ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغیزمنې کړې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه سیلابونو له امله 1490 کسان په شهادت رسېدلي دي، او 215 څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2080 کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې 9000 څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چنګاښ یا سرطان له لومړۍ د وږي اسمبلۍ تر لسمې پورې بهېدلې چې تر 9000 جریبه زیاته کرنیم ځکه یې هم تخریب کړې ده. نن د سپتمبر 11 د امریکا پر متحد ایالاتونو د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوي چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوي. درېم الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانی ولګیده، او حمله کوونکو څلورم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دغه حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل سول، او دا حمله د دې سبب سوي د امریکا متحده ایالاتونه د 2000 لومړی میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان د برید امر وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دغه حملو اصلي طرح اوسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې د شمال ختیځ خارکیف سیمې بلاکلیا ښار یې په بشپړ ډول نیولی دی. دغه پوځ ویلي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د عملیاتو ضد اقداماتو په لړ کې په نورو سیمو کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین پوځ پرون په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین پوځ په بلاکلیا کې عملیات وکړل، او پوځیان یې کوپیانسک ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه راز د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي، او له لیمان ښارګوټي بهر جګړې روانې دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه یا فاینل مسابقه نن مازدیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دغو مسابقو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې، او د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپلې درې مسابقې سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې، او له پاتې لوبو پاتې سو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه شوه.
تاسو لا پیغامونو
ول السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکون ته خپل سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام د غاجابات ولسوالۍ کې، د کونړ د غاجابات ولسوالۍ کې شجنه ډاکټرانی نشته، ټول شجنه د نارینه و ډاکټرانو ته ورځي.
د محمد د پنجای ولسوالۍ د سپیروان د سمې د روډ څخه خبرې در سره کوم. موږ غواړو چې طالبان تم دغه پیغام دی چې یو څار ځانیې راسي، ځکه چې د ډېرو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ دی. دغه مو هیلو توقع دی چې څار ځانیې راولي، ځکه دا ژمی را روان دی، ډېر افغانان د ستونزو سره مخ دي.
په هلمند کې د انټرنیټ ډېر ضعیفه دی، او په لرو پرتو سیمو کې خو بیخي کار نه کوي، لکه باغران و نوزاد و عشیر و دا دې ساحو کې خو بیخي کمزوری دی، او د لې پر مرکز لشکرګاه کې هم ډیر کمزوری دی، کیفیت یې بیخي ټیټ دی، او افغان بیسیم خو بیخي ګران بیه دی، پیسې ډیرې غواړي او کار یې لږ دی. نو دا مو د لوړ پوړو چارواکو ته غوښتنه ده چې دا مسلې ته پاملرنه وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهامی د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. اوروره، زموږ په مرکز کلات کې او بیا وروند په ټولو ولسوالیو کې کوم داسې ځانګړی بند نشته او نه اوس چارې پیل شوي دي. نو ما زما یوازینۍ غوښتنه له موجوده نظام څخه همدا ده چې زابل میزان ولسوالۍ کې د بند جوړولو یو ډېر اساس ځای شته، یعنی که څوک وغواړي هغه ځای کې که لږ څه کار وکړي په ډېر لږ څه وخت کې به ډېرې اوبه رایو ځای کې او راجمع به کړي. نو غوښتنه مو، هیله مو او امید مو له تاسو او لوړپورو چارواکو ته همدا دی چې پر دې بند باندې خپلې عملي چارې پیل کړي او خپل کار باندې شروع کړي، تر څو ځوانان به په کار کې بوخت شي او دغه کومې اوبه سي اوس کښته بهېږي، همدا اوبه به هم راوګرځېږي. نو موږ به ډېر ورسره وستاسو د همدې سره وسلام په احتیاط.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم، تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. طالبانو وخت ته رسیدو وروسته له تیر یو کال راهیسې د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي او تر ټولو تازه یې د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونې دي. نور الله منیر خوست د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوي دي، خو ګڼ افغانان ښوونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې وې، لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د آلمان ژغ رادیو تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي چې لس کلنه لور یې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس دی خپرونه کې سپېڅلې ځاځۍ ګډون کوي. سپېڅلې ځاځۍ له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ځاځۍ صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه زه تاسو ته او لپاسه د تاریخ نه ټولو هیوادوالو ته زه سلامونه وړاندې کوم.
اغلې ځاځي، تاسو واوریدل چې طالبانو په ورستي مورید کې ویلي دي چې د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ځکه نه دي پرانستلي چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته. تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه، دا یو اساس دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاوري وشندي. ولې چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هیڅ وجود نه لرله، چې اوس نن ورځ دوی دا خبره کوي چې د مونږ نظر پر کلتور و فرهنګ باندې مونږ مکتبونه ځنډه وړي دي کلونه کلونه، یعنی په سلهاو څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې جنکۍ درس وایي، زده کړې کوي، دندې کوي. دا چې مونږ فرهنګ او کلتور کې داسې یو څه نشته ده چې هغه کې د نجونو زده کړې ورکړي. یعنې دا هغه دروغ دي چې دوی غواړي چې خلک یا ملت مصروفه وساتي.
آیا تاسو داسې خلک پیژنئ چې د نجونو د ښوونځیو په خاطر باندې له افغانستانه کډه شوي، او تاسو په خپله څنګه ستاسو په مورید کې آیا دغه هم یو حقیقت دی چې تاسو د خپلو نجونو د ښوونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
بالکل، دلته زیاتره افغانان چې راغلي دي خاصې خپل اولادونو د مکتب لپاره، او دوی کوشش کوي دغه نوی تعلیمي کال چې دلته شروع کېږي، یعنې د ګرمیانې رخصتي خلاصي دي، ټول خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي. زه خپله هم چې د ما لورګانې په مکتب کې وي، یوه په اووم صنف کې وه او یوه په لسم صنف کې وه، کله چې ما ولیدل چې هلته نوره د زده کړو دپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نشي ویلی، نو ما خپل اولاد بې سواده نه شو پرېښودلی. نو ما کوشش وکړو چې د اولاد د زده کړو تعلیم دپاره زه یوه لاره پیدا کړم چې بهتره لاره د ما دپاره همدا وه چې زه برته هېواد ته لاړه شم، اول ته خپلې نجونې یا خپلې لورګانې په مکتب کې شاملې کړم.
مننه سپیشل زازی زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو ازادي رادیو له اوم څخه تر دولسم ټولګي پوري د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خبروي د خبرونه د اونۍ څلور ورځې خبريږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونی چې له شونځي څخه به برخې پاته دي یو څه زده کړي دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان ادارې په همکارۍ ازادي رادیو تاسو ته خبروي چې نجونی او هلکان ټول ورڅخه زده کړه وکړای شي آیا ستاسو د کور نجونی دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي په دې برخه کې موږ خپل پیغامونه پریږدي اوریدونکو زموږ د واتس اپ شمیره ته هم تاسو زنګ وهلای شئ پر هغه شمیره باندې موږ خپل پیغامونه پریښودلای شئ په لیکلې او غږیزه باندې د دې خبرونې د ګټو په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ تر یوې شیبې وروسته به بیرته له تاسو سره یو هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه او ریزه ملالی بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چار میر احمد صافی او شمس الحق پر مخړي ځاځي سپ تاسو کوم وخت وو چې تاسو زړه ته ولوي دل چې نور شونځینه پرانستل کیږي او تاسو باید ل افغانستان او لارس چنجونی مو ل شونځي پاتنه سي
کله چې طالبان راغلل نو تقریبا زه په دې میاشتې په افغانستان کې پاتې شولم نو ما ولیدل چې د انجونی لپاره مکتبونه هم نه پرانیستل کېږي او د ښځو دپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راتنګوي ځکه د دوی پخوانۍ دوره شاهدان ومونږ یعنی زه په پخوانۍ دوره کښې د دوی اومه ما لیدلي وو چې دوی د ښځو او نجونو سره سره کم رفتار وکړو دوی پنځه کلن دوره کښې هته هغه وخت کښې هم تر شپږم صنفه پورې نجونو اجازه لرله بعد هغه نه جنکۍ نه پرېښولې چې مکتبونو ته لاړ شي نو زه په دې پوهېدلم چې دوی حتماً بیا د ښځو دپاره همداسې یوه برنامه لري خصوصاً د نجونو د زده کړې په باره کښې نو ما تصمیم ونیوله چې باید زه هېواد پرېږدم او د هېواد نه بهر لاړه شم
ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کښې پر ښوونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي
بلکل دا واضح خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د نجونو په ښوونځیو باندې روانه ده دا د دوی په لاس کښې نه ده دا دوی د بهر نه رهبري کېږي او دوی ته هدایت ورکول کېږي ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه یو ښځې چې درس تعلیم کړی وي د هغه نه طالب او ملا ډارېږي ځکه چېرته که یو مور مکتب ویلوي هغه خامخا خپل اولاد انتخاري یا انتجاري نه تربیه کوي او هغه به حتماً یو انجینر وي او یو ډاکتر وي دوی غواړي چې په افغانستان کښې د ښځو طبقه داسې پټې سترګې وساتي چې هغه د دنیا نه د عصري علومو نه محرومه وساتي او تر څو دوی په دې باندې کامیاب شي چې په افغانستان کښې حکومت وکړي یعنې دا د دوی یوه لویه برنامه ده او دا مکتبونه به اوس خو یې د کلتور او فرهنګ خبره منځته راچول یعنې دا که کلونه کلونه هم تېر شي دا مکتبونه به هېڅ وخت په افغانستان کښې د نجونو پرانستي خلاص نه شي او نجونې به مکتب ته لاړې نه شي ځکه دا د دوی یوه خاص برنامه ده او مخکې هم دوی دغه برنامه لرله پنځه کاله د مونږ نجونې شاته بوتللې او مکتبونه ټول بند وو
سپېڅلې ځاځۍ صاحب که تاسو په جریان کې یاست د پن پات په نوم باندې یا د قلم لار یو خوځښت دی په افغانستان کښې چې دوی په د کندهار څخه نیولې تر هلمند او نورو ولایتونو پورې د نجونو د زده کړو لپاره لاریونونه کړي دي دوی له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه ښوونځي باید پرانیزي په داسې حالت کې چې خلک له دغه خوځښت سره یو ځای کېږي او راوځي او یعنې لوی خطر پر ځان باندې قبلوي خو بیا هم د خپلو لوڼو دپاره د ښوونځي غوښتنه کوي دغه په خپله یو څه پیغام دی و طالبانو ته چې ټولنه غواړي چې نجونې لوستې سي خو دوی وایي چې کلتوري محدودیت دی
بلکل دوی اصلا د ملت غږ نه اوري که چېرته دوی د ملت غږ اورېدلی کله چې دوی اول راغلل ملت ویلي چې مونږ دومره مشکل یعنې هر دولت کوي خو مونږ غواړو چې هغه د مونږ څه حقوق او یا څه حقوق چې مونږ لرو هغه باید خوندېږي مګر دوی بیا هم د ملت غږ وان اورېدل او که چېرته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي ځکه وایي هغه په دري کښې مونږ مثال لرو وایي زورې مردم زورې خدا که چېرته ملت د دوی په مقابل کښې ودرېدو نو دوی به بیا هېڅ هم ونه شي کړلی
ستاسو په نظر ملت په څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یو خلو په یو ژبه باندې چې باید ښوونځي پرانستل سي؟ یعنی تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګه سوي چې ټول خلک دې په ټولو ولایتو کې راووزي او نر او ښځه ټول په یو ژغ باندې ووایي چې باید طالبان نور د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي.
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کې چې خلک راووزي او یا لاریون کوي یا خپل غږ اوچتوي هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیایي. لکه په کابل کې چې ښځې راووتلې په یو نوم او په بل نوم دوی ټولې ونیولې او په استخباراتو کې هغه بندیانې شولې ووهل شي وټکول شوي. نو خلک دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي او خلک شکنجه کې تهدید کې حتی داسې خلک شته دي چې په یو سیټ باندې چې د مکتب په باره کې کوي هغه په خارج کې وي مګر په میلیونې په افغانستان کې هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي. یعنی دوی دومره جدي پرخوت کوي د خلکو سره چې یعنې د خلکو آواز باید همیشه ټیټ وي او خلکو حق باید اوچت نه شي او نړیوال باید خبر نه شي. خو دا امکان نه لري آخر به د خلکو حوصله ختمیږي او خلک به راووزي د سر په بدله به حتمان مبارزه کوي او غږ به خپل وچتوي.
بله پوښتنه به په دې برخه کې در څخه وکړم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې روانه اونۍ کې د سې شنبې په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ او په دې راپور کې وویل چې د زده کړو څخه د نجونو له محرومېدو سره په تیرو 12 میاشت کې افغانستان 500 میلیونه ډالر اقتصادي زیان کړی دی چې دغه یو ډیر لوی ارقام دی. ستاسو په نظر دا د افغانستان پر راتلونکو باندې څومره بد اغیز کوي او په ځانګړې توګه د اقتصادي لحاظ؟
بالکل، افغانستان یو ملک چې همیشه ملل متحد یا د نورو حکومتونو باندې موږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده. نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته وارد شي واقعا د هغه په اقتصاد کې یعنې په 2 کالو پورې به موږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نه شو کړلی. مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي، نو دا د دوی تګلاره ده او دوی نه غواړي، دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د نجونو نه په سیاسي بخش کې د یو وسلې په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وکړي او دا مکتبونه بند کړي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني. او که چېرته دوی په رسمیت ونه پېژنه، تر دوی به خپلې خویندې نونه چې دا کومې ښځې چې دوی نجونې چې مکتب ته نه پرېږدي، دا د دوی خویندې دي. دوی د دغو خویندو نونه نه سیاسي استفاده کوي. یعنې دوی غواړي چې د مکتب نه، د تعلیم نه، د هر شي نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي او د خپل او خپل نفع د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډېره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته واردېږي او دا به موږ ډېر کلونه جبران نشو کړلی.
ځاځي صاحب، په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د پرانستل کېدو راپورونه سته، خو په نورو ولایتو کې بیا د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې په بشپړ توګه تړل سوي دي تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولۍ رامنځته کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې ښوونځي ټول ښوونځي پرانیزي او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نه ورکوي، حتی دغه زمينه نور ته برابروي خلک په خپل شونځي پرانیزي؟
بالکل، دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي او د افغانانو په منځ کې یو بې اتفاقي یا یو نفاق ته لمنه وهي. پوره په بلخ کې مکتب خلاص شوی ده، کوم د دوی د خولې نه چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري، کتاب مشکل نه لري، یونیفرم مشکل نه لري، مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي. یعنی دا خپل د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده او دوی زیاتره په همدې کوشش باندې لګیا دي چې دغه د افغانستان خلک سره جلا شي، یعنی ولایتونه سره جلا کړي، کنه حکومت په چیرې راشي د ټولو حکومت وي، یعنی مکتب که خلاصېږي که رخصتېږي که بندېږي په ټول یو هېواد کې باید په یو شان باندې وي، نه توپیري چلند باندې. نو هغه نجونې چې ته د مثال هغوی هیلې ارمانونه لري، هغه په ننګرهار کې اوسېږي یا په خوست کې اوسېږي، یا هغه چې هغه نجونې چې په بلخ کې مکتب ته ځي هغو ته ګوري، واقعا دوی دپاره ډېر د تاسو څنګه دا دوی باندې کوښښینه وکولای زه په دې حکومت کې زه احتیاط نه لرم چې په یو ولایت کې مکتب خلاص یا په بل ولایت کې خلاص وي. دا غو توپیري چلندونه دي چې د طالب دغه برنامه په همدې شکل باندې روانه ده.
ځاځي صاحب زبر ته تاسو تر ادم یو وړوکی اعلان به وکم اوریدونکو. ازادي رادیو له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. د خپرونه د اونۍ څلور ورځې خپریږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي بې برخې سوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان په همکارۍ ازادي رادیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړه کولای سي. زموږ پوښتنه دغه ده چې آیا استاس د کور نجونې دا پروګرام اوري او د ښوونځي درسونه زده کوي؟ د دې خپرونې د ګټو په اړه له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. موږ ته زموږ پر واتساپ شمیره باندې خپل په لیکلې بڼه باندې او ژغیز پیغامونه پرېږدئ چې موږ به هغه پیغامونه د دغو خپرونو په جریان کې تاسو ته خپاره کړو. زموږ د واتساپ شمیره د 00420221 24 شپږ 01. د واتساپ شمیره یو ځل بیا وایم: 00420221241. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته د نننۍ ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پرېږدئ پر همدغه شمیره باندې. زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. ځادی صاحب، بیا هم تاسو ته راځم. بله پوښتنه مې دغه ده چې زموږ سره یو شمېر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې دوی هره ورځ و ښوونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې ښوونځي به پرانیستل سي او نجونې به ښوونځي ته ولاړې سي، خو هره ورځ همدغسې تیریږي او سبا کېږي چې په دې کې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظه پر نجونو باندې څومره بد اغیز کړی دی دغه چې د دوی ښوونځي تړل سوي دي؟
مننه. بالکل، دا د کله چې نجونې ګوري لکه یو کور ورور په یو کور کې دي، لکه ورور مکتب ته ځي او کور پاتې کېږي، دا واقعاً د یوې نجلۍ لپاره ډېره دردوره ده، خصوصاً د مور لپاره. نو د دوی پر روان باندې ډېره بد اغیزه کوي. کله چې زه په افغانستان کې وم او هلکان به مکتب ته تلل، یعنې د مالونو په کور کې ناسته وه، ژړل به یې که نه، نو دې به ویلي چې ولې زه حق نه لرم، یا د ما د ښځېتوب یا زه جلۍ یم، دا کوم بد شی ده چې زه په دې دنیا کې د ښځې په نوم پیدا شوې یم؟ ولې دا ننګ ده، شرم ده چې زه یوه ښځه یم؟ یعنې واقعاً د دوی دپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري. حتی تر دې اندازې چې زه مجبوره شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوي لاندې ونیسم. نو دا احساس لرم زه د هرې جلۍ چې دا منتظره ده چې څه وخت به د دې په مخ د مکتب دروازه خلاصېږي، زه دا درک کولی شم. او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الرټ یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کې ناسته وي او خپلو کتابونو ته ګوري. نو دا ډېر د تعصب ځای ده چې موږ ښځو ته په دویم یا د دریم جنس په نظر کتلی شي. یعنې د انسان په شکل یې انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کې کاشکې د ښځې په نوم نه وای پیدا شوې. یعنې دومره درد لري.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل لور یادونه هم کړې و چې هغه به شپږم ټولګي لوړ ځي او نور به د هغې پر مخ باندې ښوونځي دروازې تړل سوي وي او هغه به ونه کړای سي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د یو هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حده پورې وي چې لور یې ښوونځي ته نسي تلای، ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي چې طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي؟
مننه. داسې زه به دا یوه خبره وکړم چې اصلا دغه د طالبانو چې په کوم سیستم روان دي فعلاً په افغانستان کې، دغه د دوی دغه ټول سیستم غلط سیستم ده. یعنې دوی نه شي کولای چې د نړۍ هېوادونو سره تعامل وکړی شي. حتی نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا د خپل ملت سره تعامل نه شي کولای. اولین تعامل یې همدا ده چې دوی حتی د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي. یعنې افغانان مجبور دي چې په هر طریقه باندې وي، که د لاریون د لاري وي، که د خبرو د لاري وي، که د هرې طریق نه وي، باید د طالبانو سره کښېني او طالبانو سره وغږېږي او په کوم ځای کې چې مشکلات وي هغه باید حل کړي. او د نجونو مکتب که چېرته یو ورځ د نجونو په مخ دروازې تړل کېږي، په دې معنا ده چې موږ تقریبا 2 کاله شاتګ کوو. دا فعلاً د موږ 1 کال کېږي چې د نجونو په مخ دروازې تړل شوي دي. یعنې هغه نجونې چې د موږ په اوسن کې وي، اتم ته لاړې وي، اتم کې نه هم همداسې به مخکې تللې وي. یعنې یو کال د موږ نجونې وروسته پاتې کړې. نو د افغانستان ولس ته یا ملت ته دا لازمه ده چې باید د دې اقدامو کې په دې باره کې او طالبان دغو خپل سری ته پرېنږدي تر څو د موږ ښځو په باره کې تصمیم ونیسي.
شزی په ځانګړې توګه په دې برخه کې څه کولای سي چې د دوی خبره واورېدل سي یا هدا اقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ژغ اوچت کړي؟
شزه دوستم تاسو ګوري چې شزه ټول خپل مبارزه کوي او خپل مبارزه ته دوام ورکوي تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چې په خپل ناس دي یعنی هغه عمره مبارزه چې په د یو کال کې ښځو کړې ده سړکونو سره وتلي تظاهرات یې کړي مظاهرې یې کړي دي په سوشل میډیا کې غږ اوچت کړی دی یعنې نارینه نه چې پسې کې قومه ښځینه ډېر فعالیت کوي او ښځو ته دا پکار ده چې باید همیشه خپل غږ اوچت وساتي او هیڅ وخت مونږ یعنی په دوی باندې غږ کوو چې مونږ هغه ښځینې وه شل کاله مخکې ښځې چې مونږ ته به شلاته ونیوله په سړکونو منځ کې به یې مونږ په لښتو وهلو مونږ اوس هغه ښځینې یو مونږ به خپل غږ نړیوالو ته رسوو مونږ به خپل غږ جهان ته رسوو او دا به ښایي چې طالب حکومت د ښځو دپاره د زندان په شکل ده او نړیوال به دې ته هڅوو چې په دوی باندې فشار راوړي تر څو ښځو ته خپل حق او حقوق ورکړي.
ډیره مننه ځاځی صاحب. اوریدونکو تاسو د نور بس تخ پرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل د خپل ملمنی سپیشل ځاځی څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې پرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوس هم تاسو سره خدای پماني کوم بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
پیڑی می پم مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سپیڑی می پم مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا پسرلتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دی چا چا پا مخ اوبلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سپیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا مخلری سفر سانت دشاڑ ما منورا ستا په غم کې یارا یار ډیر شړلې دي د غم سپېړې مې په مخ مخ باندې خړلې دي بیګا مې ستا په غم کې یارا بیګا مې ستا په غم کې یارا یار ډیر شړلې دي د غم سپېړې مې په مخ مخ باندھی خوڑ لی دی بیگم استا غم کی یارا
شی ټول ملت ته ورپک و ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحی.
اگر ما اشتباه نکنیم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.